السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې د تزملي حامد ساده ورکړلی و. په خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د وژنې په اړه د پاکستان د پوز د داوو، په اورګزی ایجنسی کې د ټرافیکي پیښې، د هنګو پر پولیسو د وسلوال برید، په پاکستان کې د پولیو د نوو کیسونو، په پېښور کې د کډوالو د اعتراضي چارج ترڅنګ د کډوالو د ستونزو غوښتنو، او په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پلان کې د پوز د پراخ اختیاراتو په اړه رپورټونه واورئ. په اول خبرونه له بشیر کوه.
د پاکستان فوج وای شمالي وزیرستان او رغزو او خیبر ایجنسیو کې ګڼ وسلوال وژلري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای د فوجي عدالتونو جوړیدل د جدي اندېښنې وړ دي، او د افغانستان د دفاع وزارت وای په بیلابیلو عملیاتو کې 15 وسلوال وژلري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز دا وکی چې د ضرب عزب عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پرون نوخته په بمباریو کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل دي. د یو بل خبر تر مخه د پوز د اطلاعاتو اداره ISPR یو چارواکی وای ویلي چې په اورګزو خبر ایجنسیو کې په نخټو کې خوښه 40 مشکوک وسلوال وژل دي. د چارواکی د نوم د نخو دو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې په نخټه کې 4 پوزیان هم زخمن شوي دي. په دې اړه روسه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر پاکستان غږ کړی چې پانسیان یې ورکول دی ودرئ، او د مرګ د سزا پر عملي کولو دی بندیز بحاله کړي. د ملګرو ملتونو یوان سټیفن دویارک پرون ویل چې بان کی مون د پاکستان وزیر اعظم او نواز شریف سره په دې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. پاکستان تر شپږکلن بندیز وروسته تر هغې پس د پانسی سزا عملي کول شروع کړل چې د دسمبر په 14 تاریخ پېښور کې په اسکول برید کې د 142 ماشومانو په ګډون 151 کسان ووژل شول. تر دې پېښې وروسته د ترهګرۍ په جرم شپږ کسان په دار زړول شوي دي. چارواکی وای د تحریک طالبان پاکستان مومند څنګه د شبقدر یو قومندان یې نیولې. د خبر پختونخوا یو پولیس چارواکی سید وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د امان الله عرف عرفان خراسانی په نامه دا کس پرون په یک غون کې نیول شوی دی.
د تقریبا د یولس مقدمو کې د اشتهاري مجرم هم دا سي دا بتخوري د خاص کارو پال کې دا ځنی کسان وو اجل ځنی روبلل کړل. دا یولس کې یولس مقدمات د دهشتګردۍ په دفعاتو کې رجستر شوي دي.
پر نیول شوی کس شبقدر کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر د وژلو تور هم دی. تر اوسه د دې کس د نیولو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت پر هغه بیان اندېښنې ښودلې چې په کېبل شوي ترهګرو ته د زر سزا ورکولو لپاره به پوځي عدالتونه جوړي. د یاد کمیشن مشر زورا یوسف پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ملکي عدالتونو په موجودیت کې د پوځي عدالتونو ضرورت نشته. هغه زیاته کړله چې ویره ده چې په دې عدالتونو کې به د ترهګرو په نامه قمپرسته خلکو ته سزاګانې ورکول کېږي. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې د پولیو نوی 4 کیسونه مخته راغلي چې اوس د ملکي د ګوزند ناروغانو شمیر 295 ته رسیدل دي. د چارواکو په خبره په دوی کې شپږ 90% پښتانه ماشومان دي. چارواکي زیاتوي چې د دې وارث د زیاتېدو لوی وجې بي امني او پولیو ټیمونو کې د ښځو نشواله ده چې له وجې ډېر ماشومان له ویکسینو پات کیږي او ورسره د مزورونکي ناروغي خوريږي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وای چې د دې کال وروسته یعنی 4 ورځې پس به جنگي مشن ختم شي، او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې یا ټریننګ او مالی ملاتړ مشن شروع شي. مورتس یوخمز نن د مشال ریډیو د افغان څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل
د مین ریسپانسیبلټیز آر
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسولیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 12,000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي، او دا به کاملا غیر پوځي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا نوره هم لوړ شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکوو. د دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو معاشونه ورکول کیږي.
نوموړی زیاته کړله چې درېمه خبره چې دوی پیکار کوي هغه د افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو ساتل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو عملیاتو کې خوشا 15 وسلوال وژلي او 15 یې نیولي دي. د دې وزارت نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتي کاپیسا هلمند میدان وردګ او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې کړي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دې دوو ورځو کې 4 پوځیان هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې حقله څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا ریډیو کارکونکو وایي چې د تحقیقات کونکو لخوا د دوی د دفتر د بندولو تر حکم یو ورځ وروسته څارنوالان یا پروسیکیوټرز یې ربړی. د آزاد اروپا د ریډیو د آذری سرویس مشر کینان الیف وایي چې څارنوالان د دوی ګڼ کارکونکي د خپل دندو په اړه د پښتنو لپاره ورغوښتي دي. تیر ورځ څارنوالانو او پولیسو په باکو کې د آزاد اروپا ریډیو د آذری څانګې په دفتر په زور ورننوتل. فایلونه او کمپیوټرونه یې په خپله ولکه کې واخیستل او دفتر یې وروتاړه. یاد دی چې په آذربایجان کې خوشا 15 خبریالان او بلاګ لیکونکي په جیلونو کې دي. دوی کې د آزاد اروپا د ریډیو د آذربایجان د څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلی وا هم شامل ده. پرون یو عدالت د نوموړي دا غوښتنه رد کړه چې د هغې دوه میاشتنۍ د قید سزا دې په کور کې په نظربندۍ بدل شي. او نن په اوکراین او روس پلوه بلتون غوښتونکي ختیځ اوکراین کې د بندیانو تبادله بشپړ کړي. د اوکراین خبری اژانس وایي له 150 اوکراینی پوځیانو څخه 146 پرون د اوکراین حکومت ته سپارل شوي دي. خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیر ویشتو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. په هنګو کې بلخوا د پولیسو پر پوستا وسلوال برید شوی.
پولیس چوکی وا اور ون اپیکس ہے چوکی لگا ہوا ہے تھانے میں لگا ہے تقریبا 30-40 کلومیٹر کا دا جنگل سے بڈی جی گرا دے رہا ہے
پاک پرونے کے بعد جنوبی وزیرستان دا محسوس کڈوالو گلے ہم وارو
پاکستان سے مسجد زوی نستا چکیم وا کراچی سے دی یا بسین سے دی یا بلوچستان سے دی یا پنجاب سے دی مسجد کا نا نا ون گنگور نے دی کہا چھ ون گنگور دی
دا خیبر پختونخوا گورنر په قبالی سیمو کې د اف ام ریډیو سټیشنونو جوړولو خبره کړې ده. دته په کوم سترګه کتل کیږي
ترڅو کې یو لار دام وي چې خلکو ته شعور ملاو شي او خلکو ته ټول نظر شعور بده ملاوي چې هغه خپل आवाज واپس اوري. ځکه موږ اف ام یا کمیونټي ریډیو ځکه همیشه وي چې ډیر زیات خدي چې آی کوم ته خبره کې خپل خبره واپس اوري.
په پېښور آرمی پبلک سکول کې د یو وژل شوی زده کوونکی امل خان د کورنۍ سره به خبرې هم واوري.
هغه ګاډم ډیر شوکین او بس د پای باندې اورې سم نو بیللې هغه لا لګاړې جوړ اغستو هغه بیا ځان لسی ټول هغه ټول سامان در نه پروت دی.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګه. د پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې ده چې تیر ماښام یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې درویش وسلوال وژلی دي. د دوی په وینا دا وسلوال هغه مهال وژل شوی دي چې جنگي الوتکو یې د وسلوالو په ټنځایونو په نښه کړي دي. خو آزادو سرچینو د پاکستاني چارواکو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. په بنو کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د داخل بیلابیل سیمو کې د جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې درویش وسلوال وژلی شوی دی. چارواکي وایي جنگي الوتکو تیر ماښام د داخل پاک افغان پولیس سره نږدې لوړه منډي منګاسین لټکا او خواوشا کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او درانه اسلحه هم تباه کړې ده. د دوی په وینا په دغو بریدونو کې درویش وسلوال وژلی شوی او یو شمیر ټیکانې هم تباه کړې. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر هم د درویش وسلوالو د وژنې ادعا کوي. خو بل طرف ته استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي په هوایی بمبار کې تر 500 پورې وسلوال وژلی شوی چې مهم کمانډران او ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دې نه وړاندې دوی رسنیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی ته هغه تاوان نه دی اوریدلی کم چې فوز په مختلفو بمباریو کې دعوه کوي. شمالی وزیرستان کے آپریشن زربیا ضبط کے تردے دمہ دا پاکستان فوج مطبوعاتی سانگا آئی ایس پی آر دعوی کوي چې دغلتا په مختلفو هوائی بمباریو کې تردے دمہ د دیارلس او نزیات وسلوال وژلي. فوز دعوی کوي چې شمالی وزیرستان زیاتره برخې د وسلوالو څخه پاکه کړې او میرعلی میرانشاه رزمک شوا سپینمام او خواوشا سیمې په مکمله توګه د خپل واک لاندې راوستې. د پنجشنبه په ورځ د لوړې سطحې غونډې مشري پر مهال د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف پر فوز او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې ترهګری پر ضد منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزمن ګامونه واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په اورګزو ایجنسی کې بلخوا په یو ټرافیکی پیښه کې یو لسته مړه شوې دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې پر یو پولیس پوسته وسلوال برید شوی دی چې یو تن پکې وژل شوی دی او دوه نور ټپي شوي دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی په دې اړه نور معلومات راکوي.
په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په سیمه کې د سخت نه خاطې پسې وسلوال په تیښته مجبوره کړل او زیاتوي چې وسلوالو نه د خپلو مرګرو ځینې مړي او وسله هم پاتې شوې ده چې دا دوی په خپل ولکه کې اخیستې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې کله وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړو نو دوی ورته د مخکې نه چمتو ناست وو. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې د دوی څلور سرتیري هم زخمیان شوي دي چې دا دوی هسپتالونو ته رسولي دي. دې کې مزید دا وایي چې د مخالفینو نه مړي دوی ته ملاو شوي دي چې په دې کې د دریو کسانو په جنګولو د زربادشاه محمد نیاز میر او د تحصیل خان په نوم کېږي چې دا مقامی وسلوال دي او بره اورګزو سره تعلق لري. مقامی خبریال صالح الدین مشال لډیو ته وویل چې دوی ته هم د وسلوالو مړي وښودل شول او زیاتوي چې په دې کې د ځینو مړو شکلونه د ازبکو په شان ښکاره کېدل. دغه پیښې په اړه د وسلوالو دریز مخته لا تر اوسه نه دی راغلی. واضح دی چې کله نه په خیبر ایجنسی کې پوځي عملیات شروع شوي دي نو په اورګزو کې پر امنیتي ځواکونو په وسلوال بریدونو کې اضافه مخته راغلی ده. په خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د اکتوبر د 14 نیټې راهیسې د وسلوالو په ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. تاریخ اورګزه، مشال رادیو، پیښور.
اوریدونکو بخښنه غواړو، دا رپورټ په قبایلي سیمه اورګزو خیبر کې د وسلوالو سره په نښته کې د شلو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو او د 14 نه زیاتو د زخمي کېدلو په اړه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صحت قومي ادارې لخوا د جاري شوي اعلامیې تر مخه په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو 94 کیسونه مخې ته راغلي دي. له دې سره په ټول هیواد کې روان کال د پولیو وهلو ماشومانو شمیره 295 ته رسیدلې ده. پاکستان په هغو دریو هیوادونو کې یو دی چې د پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. له پېښور د مشال ریډیو خبریال سلان یوسفزئی رپورټ لري.
د یونیسف لخوا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو مخنیوي ډلې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې په نوې مخې ته راغلي سالور پولیو کیسونو کې دوه د پېښور، یو د قبایلی سیمې خیبری جنسی او یو د بلوچستان د قلعه عبدالله سیمې څخه دی. نوموړی وایي چې پولیو ناروغۍ مخنیوي کې کمزوري منصوبه بندي، د پولیو مخنیوي کارکوونکو په سمه توګه روزنه نه کېدل، پولیو ضد کمپینونو کې د رضاکارو ګډون، ځکه چې هغوی هیڅ کومې ادارې ته د ځواب ورکولو پابند نه وي، او د پولیو مخنیوي ډلو کې د زنانو کارکوونکو کمی غټې ستونزې دي.
تاسو کیسونه دې وخت کې وګورئ 87% کیسونه داسې دي چې کومه هغه بوکالونه واړه دي، چې په ټیم کې فیمیل نه او کور ته یو میل ټیم لاړ شي، نه کېږو کې په کور کې 20-30-40 ماشومان یو دننه ورته آواز راشي چې ماشوم نشته، خو تا خو مسکو کنه. نو دا یو ډېره مین وجه ده چې زمونږ په ټیمانو کې فیمیل نشته، او ټولو نه مین او اهم وجہ چې کم د ټیمانو د پیمنٹ دی چې ټیمانو د پیمنٹ وشي او هر ټیم چې کمپین نه پاس ایمیجیټلی هغه دغه چې سر ڈی ایس ای ڈی ای وغیرہ او ورته مونږه پی کو په ټایم باندې.
خو عالم دین مفتی سید جانان وای چې ماشومان د پولیو ناروغي څخه ژغورل یوازې د حکومت یا د نورو ادارو کار نه دی، بلکې ماشوم د هر کس مرن څخه بچ کول د مور او پلار فرض دی، او دا چې ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوونکي مور او پلار مجرمان دي.
کو مور او پلار د خپل بچی خیال و نه ساتي نو د قیامت پر ورځ باندې د مور او پلار نه باقاعده د دې په سلسله کې پوښتنه کیږي چې تا ولې د بچی حفاظت نه کړې. مور او پلار له عمده پکار دي چې هغه بر وخت د خپل بچی ته دا قطره استعمال کی. کم بچی ته چې دا ساز کې نه دي شوی او هغه ته نقصان ورسېدو نو دا بچی به د قیامت پر ورځ باقاعده مور او پلار د گریوان نه نیسي چې آیا دا خطرناک بیماری و تا ولې زما مخنیوي نه کړې. نو په قیامت پر ورځ به دا بچی په مور او پلار باندې کې گواهی وکړي.
د سرکاري شمیرې تر مخه پروان کال کې د پولیو ناروغي وهلي 215 ماشومانو کې ل 283 څخه زیات ماشومان پښتانه دي چې ټول هیواد د پولیو کیسونو نږدې په سلو کې شپږ نوي جوړیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خالی په ورځ پېښور په جی ټی روډ په کډوالو کې د خوراکي شیانو د ویشلو په مرکز کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله بدنظمي رامنځته شوه. د قبایلي سیمو د بېکورشو لخوا د پېښور جی ټی روډ د ټرافیک مخه ونیول شوه. بېکورشوي کسان وایي چې نړیوالې ادارې دوی ته خوراکي او غیر خوراکي سامان ورکوي، خو حکومت ته پکار ده چې د تقسیم سم انتظام ورته برابر کړي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیالي پورس په حجی کیمپ پېښور کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویشلو په مرکز کې د ډيري غني غني لوجي د قبایلي سیمو بیکورشوي خلک جی ټي روډ ته راووتل او په جی ټي روډ د ټریفیک مخه ونیول.
مسلم افریده نو مامرو په اسره می تعلق ته دلته د خلک روزانه سي د لره لره زوینو نرسي ډېر مشکلات درسي سبي وختي 4 بجې 5 بجې د خلک روغلي چبدا کې سټوډنټونه هم دي بډاګون هم دي مریضور هم دي نانام دی. خو ابو جون دغه له داسې افسوس خبره وکړه چې یار نن پیکیج بند دی تاسو صبر وشو. نو دا یو هفته دوه هفته نه دا پروګرام دوه شروع شو چارواکو له هم پکې خبره او میسیجونه ورسول خو یوس د ریاکشن نشي اخسته او اکشن پنه نشي اخسته. نو دا خلک مجبور شو پر روډ بلاک کولو باندې.
او د کورمی قبایلی سیمې یو بلتن مشاد ریډیو ته وویل چې بیکورشوي ولسته ټولی مرستي د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کیږي او په کار د حکومتي انتظامیه په سمتوګه د دې مرستو د ویشلو انتظام برابر کړي.
ملک نور الدین منما دا مهرباني وګی دا تقدیم ماور کې خصمون دا خپل حق یا دوه دې نه ورګي دوه دې کور ورګي چوغ بو درستول جوغ ورګړي دی پوجا کنه دا خلکو غریبونو ته تکلیف ورګي خد دی وډ کې جګي تکلیف ویلې تکلیف نه ورګي دا نن دریا مورې د روډ بندیږي شای نه ورګي چور چو غریبونو سره ته کومي پیسې وي کوم جزون خال دی هغه یو خړل انداسه غریبون پر روډونو مدي برتای څو ورګوي نه اخر بد اتڅ گئی روډونو په بندای کنه بل
په جی ټی روډ د بیکورشوي قبایلی اولس لخوا د ټریفیک د تړلو لوجی په جی ټی روډ په گاړو کې روان خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ وو.
دا خورور دی که داسې زنانه شته چې د اولاد بیمارانی په امبولانس کې پرتې دي څوک پکې ضعیفان دي څوک څه بیماران دي. نو دا خو په دې داسې نه شي کېدی کنه دوی له پکار دي چې چا ورسره کړي دي هغه لري لاړ شي. دا خو ټول زموږ خپلونه خویندې ټول چې کوم داسې بیماران دي څوک څه دي څوک څه دي نو دوی له هلته تلل پکار دي.
د قبایلی سیمو بیکورشوي خلکو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ترلاسه کولو کې د ستونزو او د هغوی لخوا د جی ټی روډ د بندولو په لړ کې د اپتونو د انتظام د قبایلی ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي شاهد خان مشال ریډیو ته وویل
دا فوډ ډیسټریبیوشن کمیټه د عالمی ادارې انچوګانو والا کوي کنه او دا ورلد فوډ ډیسټریبیوشن روان دی اکثر فاونډیشن اف اس ار اس پی ان جی او چې کومه راځي کنه ولې د دې کارتا بدل څه چلو چې د دې او معمولی غوندي دغه دا خپلو کې په دې رسمه شکلې د لاین چې کوم ولري او چې د دې د وځي سلنجه منځه جوړ شو نو په دې خپلو کې سلنجه منځه راغه خدا صرف وقتی تور دې او صرف لکسات له ډیسټریبیوشن کاپو پر اساس مثلا نشته او بداخلي شي دې لکسات کې.
د خیالي پورس د پېښور د جی ټی روډ د پرانستلو پر مهال د پولیسو او بیکورشوي ولس ترمنز وهل ټکول هم رامنځته شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی مشران وای چې د باړی کډوالو ته د اول د نورو قبایلی سیمو د کډوالو پسیر د آی ډی پیس پوره درجه او سہولتونه ورکړل شي او د هغې پس دې خپلو کورونو ته ولیږل شي. خو بیا د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو د ستنولو تیاری روانه ده، خو په دستي توګه کومه کره نیټه نشي ورکولی. د ادارې په خبره د ستنېدو په وخت به ټولو کډوالو ته پوره پوره اسانتیاوې ورکړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر جنسې د باډې مشران وایي چې د باډې نه بې کورشو خلکو ته د اول د آی ډی پی یا بې کورشو خلکو پوره حیثیت ورکړل شي او بیا د خپل کورونو ته ولېګل شي. په دې حکلا د باډې د کډوالو یو مشر صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
پنن پیری او خلکو لا خود آی ڈی پیز درجان دو ملو شوی دغه ریجستریشن نه مکمل شوی، چې ترکما پیری دغه ریجستریشن مکمل شوی نه وی، دغه لا ان اف ای کیډز نه وی ملو، دغه لا خوراک نه وی ملو. آ خلک به دا باندې مطمئن کې دای نه شي چې کم خلک دی 2009 دی 2011 یا 2012 لروغلی و غو اندراج کړي وو، هغه اوس په دله ټون کې چې دا زوړ اندراج یو نو اندراج یو، او دا کم خلک چې په منځ کې روغلی دی مو توکر دی راځي وغه دی، دا خلک رزکارانه تر بوسم واپس کوي چې درې میاشتې مخکې کم خلک روبه کور شوی دی، غو بدروی میاشتو کو سپری نه فای کیټ نه اغستای، غو سپری ټین نه اغستای، غولې پکیم کې زوی نه ورکړای.
او د باډي بل مشر شاه فیصل پر دی وای چې د باډي کډوال دی یو لړ ستونز سره مخ شول،
دا هر سړی ستورمړې دی، هر سړی خفه دی، هر سړی پریشان دی، او ټول خلک د زړه بیماران شول، ذهني بیماران شول، نفسیاتي بیماران شول، لکه زنانه هم او سړی هم، لکه او مشومان به تعلیم او به سواد شول، لکه بالکل هغه غو طرف ته نه کی ډېر زیات مشکل سره او تکلیف د خلک مخ کړی دی. لگا کنه
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می او چارواکي عادل ظهور وای چې د باړې د کډوالو د واپسې تیاری روان دی، او دغه خلک به د قبیلو په ترتیب واپس لګل شي، خو په دستي توګه کومه حتمی نیټه نشو ورکولای، او په نږدې ورځو کې به په اخبارونو او ریډیو اعلان کړو. دوی زیاته کړه چې د کوم کورنۍ تصدیق د نادرانه شوی دی، هغوی ته مو د آی ډی پیز پوره درجه ورکړې ده، خو د باقی پاتې کډوالو ته به هم د ستنېدو په وخت پوره پوره اسانتیاوي ورکوو. یاد دې وي چې د خیبر جنسۍ په باړه کې په تیر 15 کاله کې په بیا بیا پوځي عملیات وشول، خو په دې وروستو کې دلته د خیبرون په نامه پوځي عملیات ترسره شول، او پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، او د یو منظم پروګرام تر لاندې د باړې کډوال ستنولې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باړې د کډوالو د غوښتنو او ستونزو په اړه تاسو رپورټ واوریدلو. د جنوبي وزیرستان محسود کډوال ګیله کوي چې د نورو کډوالو په شان دوی هم کورونه پرېښي دي، خو چېرته چې موسیقي هلته سم سلوک نه کېږي او د کډاو له ژوند سره مخامخ دي. د دوی د ستونزو او ګیلو په اړه له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان مسعود قبایلون خپا دی، غوسا دی چې د نورو قبایلانو په سر دوی هم د پوځي عملیاتو په وجه خپل کلی کورونه پرېښي دي. شګړه خو ورسره خود هم نه کېږي، د وطن په کومې برخه کښې چې اوسېږي من حاصل قوم زورول شي کډول شي. په دغه برخه کښې دوه قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلي دي. دغه خبر میں چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائندہ او د قومي اسمبلۍ د سفران قائمه کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین په مخ شکشې شوې، هغوی وویل
دغه
مسجد چکیما خبره کوي دا منعن د دې صحیح ای زکه ها کیما قرباني چې مسجد کوم ورکړه د حکومت سره د بل کوم نه ورکړي نه ورکاوي شي لیکن حکومت طرفه د مسجد کوم سره هیڅ قسم تا تعاون د نور ای ڈی پی سره په کوم باندې نو شاو د نور خلک په سر باندې د دې متاثرین نشول شوی لکه په کراچۍ شي دي یا په لیارې باندې دي په هر ځای چې د دې کړاول شي تانګیږي لہذا زه دا کوم الله دا مطالبه کوم چې دا مسجد کوم نه چېم نه په دغه سره نه تانګوي دا ظلم زتای دی نه سره کوي او دې د هم داسې شمېر لکه نور پاکستانی
مسعود قبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې که حکومتي چارواکي د نورو متاثرینو په سر خیر ښه ګډې نشي را رسولی دا مراته را زیاتای دی هم نه سره کوي چې مینا مو په نفرت بدله شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان سیاسي قیادت په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي تګلارې یا پلان کې پوسته زیات اختیار ورکړي. په دې کې د پوځي افسرانو په مشرۍ کې د ځانګړي عدالتونو د لټون عملیات او نور اختیارات شامل دي. په دې وروستو کې هم پوسته داسې اختیارات ورکړي شوی چې د ترهګرۍ پر ضد قانون پورته کړي. په داسې حال کې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوسته په موجوده حالاتو کې نور اختیار ورکول به مثبتې نتیجې رامنځته کړي که څنګه؟ همدغه موضوع زموږ همکار ګلیاز له کارپوهانو سره څېړلې.
په پاکستان کې کارپوهان د پیښور خار د خونړۍ پیښو وروسته د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدو خبرې ستاینه کوي. خو د ترهګرۍ پر ضد فوج ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وای چې په غیر معمولي حالاتو کې به غیر معمولي فیصلې کول پکار وي، خو دا به قتل پکار وي چې آیا په دوو کلونو کې به دا مسله حل شي او که نه. نوموړي زیاته کړه،
هر چیز جو ہے فوج کے نگرانی میں ڈال کر دینا میرے خیال میں یہ مناسب چیز
زما پاند هر یوې خبرې زمواري پر پوز دا چول کار مناسب ندی. د دې لوجب په پوز زمواري نور هم زیات سينو بیا په یو لحاظ ټولنه د پوز تر واک لاندې راسي. دا غو ټول اړخونه دي چې باید لپامه ونه غورځول شي. زما په خیال زموږ قیادت ته دا سوچ کول پکار دی چې سمه ده په دې حالاتو کې داسې فیصله کول وي، خو د دې د نتیجو احساس هم ورته پکار دی.
کارپو تلت مسعود وای د پاکستان سیاسي قیادت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په کومو نکاتو متفق شوی باید هغه ټول عملي کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو روف کلاسره په تاریخي تناظر کې وای چې د پخوانی فوجي مشرانو د پالیسیو له وجې موجوده مسلې نه حل کیږي. د روف کلاسره په خبره د پخوانی پالیسیو له وجې د دوی ماشومان او 50,000 نه زیات خلک وژل شوی دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نوې تګلارې په اړه روف کلاسرا وای،
ماضی کی جو پالیسیز میں جو فارس تھیں مجھے لگتا ہے کہ جنرل راحیل نے
زما په خیال جنرل راحیل شریف په خانه او پالیسیو کې د نیمګړتیاو د لری کول لپاره جدي کوشش کړی دی. دا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې جنرل کینی دا جرأت نشو کولای چې په پوزي هډ کوارټر کې ککړ ترهګرو ته د پانسي ورکولو پر باندې دسخط وکړي. راحیل دا کار کړی دی چې د پیښور پیښو وروسته ترهګرو ته پانسي ورکړي لو په وارنت دسخط وکړه. جنرال راحیل شریف یو واضح پیغام لګلې چې د پوز په خوانی پالیسی کې بدلون راولي. په دې کې هغه سنجیده ده د پوزي عدالتونو جوړولو فیصله یو ډیره زړوره او د خطر نړه کړه.
روف کلاسرا دا هم ویل چې د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدل او د مهمو پریکړو تر شا فوج وو. په دې کې هغه مذهبي ګوندونه هم شامل وو چې په خوای د طالبانو استازیتوب کاو. بلخوا په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک دریز لري چې د هیواد عدلیه پولیسو او نورو ادارو کې ډیر زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي او هم دغه وجه ده چې فوج ته دا کار سپارل شوی دی.
ترګری خلاف چې کوم جنگ دی هغه اوس په داسې مرحله کې داخل شوی دی چې اوس په کار دی چې یو تتی او جدي اقدامات وشي او تتی او جدي اقدامات لپاره زما په خیال باندې چې د فوجي عسکرو موجودي یا فوجي قیادت چې دی نو یو رول پاکستان نو ډیره پر زیات تر دې نو رایتا پکې کېدل ورکړی شوی. دوی خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم عدالتي نظام دی هغه د مختلف مسایلو او مشکلاتو سره مخامخ.
امل خټک وایي کچاري په شلو نکاتو کې شل فیصد هم کار وشونو دا مسله به تر ډیره حده حل شي. خروف کلا سره د دې مسلې یو بل حل ته په اشاره سره وایي،
یہ مسله صرف ہمیں صرف طالبان تک حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
دا مسله تر طالبانو پورې د حل کولو ضرورت نه دی، بلکې په سیمه کې خپل گاونډي هیوادونو سره د سنجیده خبرو اترو ته اړتیا ده. ل خپل گاونډي هیوادونو سره د روغې جوړې ضرورت دی. ل نورو هیوادونو سره د پراکسی جګړو یا د لاسپوڅو ډلو د کارولو د جګړو څخه لاس اخیستل پکار دي. کچری په سیمه کې مو پراکسی جګړه ختم نه کړه نو د دوه کالو خواري به په سین له شي.
کارپوهان وایي چې حکومت او فوج سره ټول ولس او میډیا ترڅنګ ولاړه ده، نو دا غوره حالات دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملی ګامونه واخلي او ټولې ژمنې سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواخنور.
د پاکستان فوج داوه کوي چې د ضرب عزب عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان په دخلو کې پرون ناوخته په بمباریو کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژلې دي. بل خبر تر مخه د فوج د اطلاعاتو اداره ایس پی آر یو چارواکي ویل دي چې په ورغزو خبر ایجنسیو کې په نښتو کې خوښ شل مشکوک وسلوال وژلې دي. په دې اړه تر اوسه وسلوال او طالبانو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر پاکستان غږ کړی چې پانسیان یې ورکول دی ودرې او د مرګ د سزا پر عملی کول دی بندیز بحال کی. یاد دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر هفته وویل چې په راتلونکو هفتو کې بعد ترګرې په جرم 500 بندیانو ته پانسی ورکول شروع کی. چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان مومن څنګه د شبقدر یو قومندان یې نیول دی. د خبر پښتونخوا یو پولیس چارواکي نیم مشال ریډیو ته وویل چې د امان الله عرخ عرفان خراسانی په نامه دا کس پرون په یکون کې نیول شوی دی. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د حکومت پر هغه بیان اندېښنې ښودلې چې پکې ویل شوی دی ترهګرو ته د زر سزا ورکولو لپاره به فوجي عدالتونه جوړوي. د یاد کمیشن مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ملکي عدالتونو په موجودیت کې د فوجي عدالتونو ضرورت نشته دی. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې د پولیو نوې څلور کیسونه مخته راغلي چې ورسره په دې ملک کې د ګوزن د ناروغانو شمیر 259 ته رسیدلی دی. افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې د کال وروسته یعنی څو ورځې پس به جنگي مشن ختم شي او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې یا ټریننګ او مالی ملاتړ مشن شروع شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو عملیاتو کې خوشا 15 وسلوال وژلې دي او 15 یې ژوندي نیولې. د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا ریډیو کارکونکو وایي چې د تحقیقات کوونکو لخوا د دوی د دفتر د بندولو تر حکم یو ورځ وروسته څارنوالان یا پروسیکیوټرز یې ځورئ. د آزاد اروپا د ریډیو د ازري سرویس مشر کینان الیف وایي چې څارنوالان د دوی ګڼ کارکونکي د خپلو دندو په اړه د پوښتنو لپاره ورغوښتي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځای نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې کې د ترهګری پر ضد د قومي پلان په اړه لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د ترهګری د ختمون لپاره چې کوم د قومي پلان منظوري ورکړی شوی ده، د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په هغه د عمل درآمد باوري جوړولو لپاره حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د ترهګرو به په مکمل توګه ختمون کوي. ادارې وړاندې لیکي چې ترهګری د ملک ته ډیر زیات نقصان رسولی دی او د داخله چارو د وزارت د یو رپورټ مطابق تیرو سلورو کالو کې شپږ زره یو سل او سلور خودکش حملې او بمی چاودنې شوې دي چې پکې په زرګونو بیګنا خلک وجل شوې دي. د ادارې په وینا چې په داسې حال کې چې په پیښور کې ډېر غټه بده پیښه رامنځته شوه او د ترهګرۍ ټول حدونه یې پار کړل، د حکومت او سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د اکشن پلان جوړول یقینا چې د خوشبینۍ خبره ده، خو باید چې په دې عمل درآمد هم وکړل شي. ادارې اخر کې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت، سیاسي ګوندونه او پوست مشترې شریک توګه د ترهګری د مکمل ختمون لپاره ګټور اقدامات وکړي چې دارنګ قام د امن استحکام او پرمختګ پلو روان شي. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې هر څوک د پاکستان سیاسي او د سکیورټي صورتحال اثر نیخ پنیغه په میشت پریوزي او ښکاری چې د پاکستان معاشي حالت د خطرې سره مخ دی. خو د دې باوجود د نړیوال مالیاتي ادارې یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې روان مالی کال کې د پاکستان اشارې مثبتې دي او معیشت به د کال اخیره پورې 5% ترقی کوي. ادارې مخکې لیکي چې نړیواله منډۍ کې د تیلو نرخ کمیدو سره پاکستان کې هم د پیټرول په مصنوعاتو کې کمی راغلی دی او امکان دی راتلونکو ورځو کې دا کمی نور هم وکړی شي. د کوم اثرات چې به ارومرو په عام خلکو او د عام استعمال په سیزونو پریوزي. دې سره سره د زر مبادلې ذخیرې هم پسې واقع دودي. ادارې اخیره کې لیکي چې روان مالی کال کې به کرنټ اکاؤنټ کې کمی راځي او د توانایي څانګو کې د سرمایه کاری زیات امکان دی. خو د دې سره سره ایم ایف حکومت ته د ځینو سیزونو د نرخونو ګرانولو ویلي دي چې دا شن راتلونکي کې پاکستان ته د قرضو قسط ورکولو کې اسانی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجلې فرایډي ټایمز پاکستان او افغانستان پر اړیکو په خپل لیکنه کې ویلي چې دا وخت دواړو هیوادونو تر سختو حالاتو تیریږي. د مجلې په لیکنه دا هیوادونه د امریکا غوندې له دې حالاتو ته تېښتې لار نه لري. بل خو د نېټو عمومي مشر په لیکنه کې ویلي چې کسان په افغانستان کې جنگي میشن پای ته رسیږي خو له دې هیواد سره د تعلقاتو یو نوی باب پیلوي. ګولیاز دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکلي پاکستان او افغانستان دا حقیقت منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به خپلې مسلې په خپل حل کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لانجمن انتخاباتو نتیجو وروسته سوګن پورته کړو. نوموړی د یو غلي سیاسي کارکونکي په توګه هم پیژندل کیږي. پاکستان ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر له سیاسي او فوجي مشرانو سره وکتل. نوموړي ته په پاکستان کې تود هرکلی وویل شو. مجلل کی افغان ولسمشر د پاکستان د سفر خاطرې ډیر په درنو ټکو کې یاد کړي. خپل هوا ته د سنیدو وروسته ولسمشر غنی د پارلمان غړو ته ویل دوی د فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې هرکلی داسې محسوس کړو چې خپل د پاکستان ولسمشر وي. مجلل کی د افغان پارلمان یو غړي سېنېټر عارف الله پښتون د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې تصدیق کړي دي. مجلد عارف الله په حواله وای دا یقینا یو غوره شروعات او باید په ولسی کچه د خلکو ترمنځ د اړیکو اکاسی په ریاستی کچه هم رامنځته شي. نو موري زیات کړه باید هغه ټول ژمنې بغیر لزند او وخت ضایع کول سرته ورسوي چې دواړو خواو له یو بل سره کړی دي. عارف الله دا هم ویلي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو خواو ته هغه عناصر په چټکتیا سره کار کو چې امن نه غواړي. مجلل کې چې همدغه دریز د پاکستان لوري ته هم چارواکي لري. یو لوړ پوری فوجي چارواکي فرایډی ټایمز مجلې ته ویلي دا سیخکاره نخې نخانی موجود دي چې دواړو خواو په رویو کې بدلون راغلی او رښتینی ګامونه پورته کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي په دې وروستو کې کابل ته د ولسمشر د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سفرونه د دې خبرې ښکارندوی ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې دي. مجلل کې پاکستان او افغانستان دواړه له سختو حالاتو نه تیریږي. د امریکا په شان له دې حالاتو نه د تختیدو لاره نه لري. بل خو ناټو په خپل ویبپاڼه د عمومي مشر یان سټولټن برګ یو لیکنه خپره کړې ده. د ناټو مشر وای په افغانستان کې د روان 2016 کال تر پایه جنگي مشن پای ته رسیږي او له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب شروع کیږي. د نوموړي په خبره د افغانستان د امنیت پوره ذمہواری به د هیواد 3.5 لک فوجیان او پولیسو په لاس کې وي. خو سټولټن برګ وای د ناټو ائتلافي هیوادونه او نورې ادارې به د روزنې میشن جاری ساتي او له افغانستان نه به نه تختی. په خبر پاڼه کې راغلي چې سټولټن برګ وای په افغانستان کې ډیر زیاتې ننګونې موجود دي او د دې لپاره ډیر کار پکار دی. افغان امنیتي ځواکونه نورو مرستو ته اړتیا لري او دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو مشر وای د دوی نوی میشن یقیني مرستو لاندې به له یو شمېر هیوادونو څخه 2000 سړي او ښځې راغونډيږي. په دې کې د ناټو 28 غړي هیوادونه او 14 نور ملګري هیوادونه به په مختلفو څانګو کې مرستې کوي. امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د روزنې مشاورت او مرستو مشري کوي. جرمني به په شمال کې، ایتلی به په مغرب او ترکیه به په پلازمینې کابل کې د دې مشري کوي. نوموړی وایي چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې جاري ساتي او په دې وروستو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې نړیوالې مرستې به په مؤثره ډول لګول کیږي او د دې شفافیت او احتساب به هم یقیني کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورٹونه وایي چې په شام کې د روانې جګړې پر مهال یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 115 عام وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکي وایي په وژل شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام حکومت د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه کوي. د دې موضوع په اړه به نور معلومات له فریبا ظاهر نه واورو.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا شپږ ماشومان هم په هغو 115 کسانو کې شامل و چې په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې ووژل سوه. د بشار الاسد حکومت تر ډیره د سوریه په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پټنځایونه په نښه کوي. دغه څارونکو ډله زیاتوي چې په تیرو درې ورځو کې په 444 بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې نورې سیمې هم په نښه شوې دي. شمیرې ښیي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 200,000 کسان وژل شوي دي. د ولسمشر اسد حکومت په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه ډیر کړي دي. په همدې حال کې د هغه اردني پیلوټ برخلیک هم تر اوسه معلوم نه دی چې د چهارشنبې په ورځ د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو. له هغه راهیسې چې امریکا او عربي متحده اماراتو د دې ډلې په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي، دغه 26-کلن پیلوټ د نړیوال ائتلاف لومړنی کس ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د اردن پوځ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې الوتکه د اسلامي دولت ډلې لخوا نه ده غورځول سوې. دوی دا هم وایي دا چې د الوتکې ټوټې او پاتشونو ته لاسرسی نسته او پیلوټ یې هم حاضر نه دی، نو د سقوط د اصلي دلیل په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې امریکا او متحدینو یې د جمعې په ورځ په عراق او سوریه دواړو کې 1.5 نوي هوایي بریدونه کړي دي. د دغه ائتلاف لخوا په یوې اعلامیه کې ویل سوي د جیټ او لری کنټرولېدونکو الوتکو په بمباریو کې په سوریه کې د مخالفینو 14 اهداف وشتل سوي چې تمرکز یې تر ډیره کوباني ښار ته نږدې پر یوه سیمه و. 15 نورې حملې د عراق په الاسد، سنجار، موسل، القائم، بایجی، کرکوک او تل عفار کې سوي دي او په نتیجه کې یو راکټي سیستم، موټرونه، تکتیکي سیمې او جنگي مرکزونه تخریب سوي دي. امریکا او نړیوال متحدین د سپتمبر راهیسې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات په دې کمپاین کې برخه لري، خو قطر یوازې لوجستیکي ملاتړ کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو ویلیو چې د ملي وحدت حکومت باندې به فشارونه زیات کړي تر څو هر څومره زر چې ممکن وي نوې کابینه ملي شورا ته متعارف کړي. ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې کابینه به دوی ته معرفي کوي، خو دا نیټه هم تیره شوه او د کابینې درک نشته. د مسلې تفصیل له جانکا الکوزین اورو.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځن له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي، خو دا مهلت یا ضرب الاجل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوست زازی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي. حکومت ته مو د اونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبې په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت له دې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي، ولسي جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضا کړي. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي وطندوست زازي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه وویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. ولسي جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 9/18 مادې پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیضا کولای شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسي جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 9/18 مادې مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شو ادارولی شو چې هغې بنا خاصه ملي خیانت او یو کوم مشهود جرم کړی. نو غیر له دې نه موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس راغوړي او وزاري کې او دا د ټول ولسی جرګې فیصله نه ده. دا د یو شخص نظر ده او کاغه حیاتي داری دی هر وکیل له شخصي نظر تر اوسه پورې ټول ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ نه کومه فیصله نه ده.
د نوې کابینې لپاره د ولسي جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور ریاست مقاماتو د پنجشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوې کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کیلو هرتز ساوري دلی شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. فاټ سیکریټریټ اعلان کړی چې په قبایلی سیمو کې به اف ام ریډیو سټیشن خلاصوي چې دارنګ قومي میډیا ته د سیمې د خلکو رسائی اسانه شي. د ادارې په خبره په دې کار یې لاس پورې کړی دی او د پېښور پوهنتون د صحافت د څانګې استادانو سره رابطې شوي دي. کارپوهان د حکومت د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې له دې سره به ځایي اوسیدونکو ته ګټه ورسیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر نن نور تفصیل اورو.
د فاټ سیکریټریټ ترجمان محمد عدنان له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د خیبر پختونخوا گورنر د فاټ سیکریټریټ چیف اډیشنل سیکریټری اعظم خان ته هدایت جاری کړي چې په فوري توګه د قبایلی سیمو په هر ایجنسی کې یو یو اف ام ریډیو سټیشن خلاص کړي. او د نړۍ کې د پېښور یونیورسيټي د صحافت څانګې د مشر سره د مرستو په اړه د خبرو سره سره نورې تیاریاں هم سرته رسول شوې دي. نوموړي په دې حق لا زیاته کړه.
اعظم خان چې کوم خبره کړې ده نو هغه د گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب د ہدایتو پرانا کې کړی دا. گورنر صاحب په خپل ډیر زیات انټرسټډ دی او دا غوی دا خواهش دی چې د قبایلی جنسو په هر یو ایجنسی کې ځان لا یو خپل اف ام ریډیو سټیشن نو زمونږ دا اراده ده چې دا ریډیو سټیشن چې دی په هر یو ایجنسی کې ځان لا یو اف ام ریډیو سټیشن قائم کړی شي او دا د ریډیو سټیشنو دا منصوبه چې دا پای تکمیل ته ورسی په دې لړکی کم کاغذي کاروي چې نو هغه شروع کړی شوی هم دا.
همداشان کله چې مشال ریډیو د پېښور یونیورسيټي د صحافت د څنګه مشر ډاکټر الطاف الله نه د دې ریډیو د اهمیت په اړه پوښتل نو هغه وی
مونږ چې و ترقی نو ترقی کې یو لار دام وی چې خلکو ته شعور ملاو شي او خلکو ته ټول نظر شعور بده ملاوي چې اغه خپل आवाज واپس اوري. ځکه مونږ اف ام یا کمیونټي ریډیو ځکه همیشه و چې ډیر زیات خدي چې آی کوم ته خبره کې خپل خبره واپس اوري کنه نو ستا همستانه دن आवाज روزي او هغه خلک اوري نو داغه فائدہ ډیر دی. ترقی د پاره د امن د پاره د تعلیم د پاره د صحت د پاره هر یو سیس د پاره
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د خبریال او قبایلی چارو تجزیه کار شمس مومن نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې په فاټا کې د ریډیو ډیر اهمیت دی او چې څومره هم هالته د اطلاعاتو ذرایع دي هغه کمی دي نو باید چې حکومت له وړاندې قومي میډیا هغلته رسولی وي. نوموړي زیاته کړه
ریډیو اورېدونکي نن سبا په قبایلی سیمه کې ډیر زیات دي او د بدقسمتۍ نه حکومت لا په دې باندې نن لس 15 کاله مخکې سوچ او فکر او غور کول کارو چې دې خلکو د انټرټین کولو لپاره دوی ته د صحیح او پازیټیو معلومات ورکولو لپاره په کار دار چې په دې باندې ډېر مخکې کار شوی وي. ولې تر اوسه پورې په نوښو اوس چې کوم فیصله حکومت کړی دا ګورنر سره کوم اعلان کړی دی چې په دې باندې صحیح طریقې سره عمل درآمد شي. یو طرف ته د قبایلی سیمې سو کسانو ته جرنلستانو ته پروډوسرانو ته پریزنټرانو ته په دې کې روزګار ملو شي او بل طرف ته دا چې دغه خلک به خپلې مقامي مسلې د دغه ریډیو په لار باندې حکومت ته وړاندې کوي او دا به اطمینان دوی ته ملويږي چې په دې ذریعہ باندې زموږ مسلې هم حل کېږي شو دا وچې دې خبرې به هم مخې ته راځي.
د تجزیه کارانو په وینا چې نن دور کې میډیا ته یو اهم مقام ترلاسه دی او په امن راوستو کې میډیا غوړ کردار لوبولی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د 400 په شوکدر کې شاوخوا 110 غیر سرکاري او 30 سرکاري سکولونو او کالجونو پرنسپلانو له پولیسو سره ناسته کړې ده. په غونډه کې فیصله شوې ده چې ټول ادارې به د امنیت په خاطر څوکیداران ساتي او پټي کیمرې به هم لګوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز رزی په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې وروستو په شوقدر کې هم د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د خوندي ساتلو لپاره د سکولونو پرنسپلان او مالکانو ته وینا شوې چې باید هغوی په سکول کې وسلوال چوکیدار وساتي او سی سی ټی کمرې یعنی د راتلونکو او په تیریدونکو باندې د نظر ساتلو لپاره خفیه کمرې ولګوي. په دې لړ کې د شوقدر سرکل د پولیسو ډی اس پی عبدالرشید خان مشال ریډیو ته
وویل
فرسٹ آف آل خدا چی سی سی ٹی وی کیمرے چکم دی اغه ډیر زیات ضروری دی دینا علاوه لاری کوسه کچر تک گن پروت وی کسوک انٹری کوي سکول تا اغه بس طریقے سره کوي سو پہ کوي څنګه بیا کوي گاڑی خو بالکل نه الاو کوي خو کد سٹاف چرتا موټر سائیکل دی سائیکل دی گاڑی دی اغه قتل اغه چیکنگ کول
بیا می درحمان الله چې د یو غیر سرکاري سکول وایس پرنسپل دی ورنه میو پختل چې داسې حفاظتي ګامونه پورته کول د هغوی لپاره څومره ضروری شوی
خو زمنګ سکول چیرې مطلب من انسیکیور فیل کوو دی ټیم کې بالکل پکاردار چې ګرچا پیر موږ دا لار او ګذری هغه کنټرول کړی شي د تنظیمي اړخنه سکول اړخنه سکیږي موږ کو ان شاء الله
د یو بل غیر سرکاري سکول پرنسپل ودود نومانی سره هم خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه به په هر حال کې د خپل سکولونو سکیورټی زیاتوي چې د ماشومان او استادانو ژوند په سکول دنن خوندي شي
د سره سره کوم ایمرجنسي حالات راځي نو هغه ډیسپیسي موږ ته تانې د نمبر سره سره خپل نمبر هم راکچ نو هغه زموږ خپل دا خبر وو شو چې خیری اول خو داسې اونشي چې د هنګامي حالات ایمرجنسي حالات راشي خو به هر کله بیا مراتله نو موږ باغی سره واغی به موږ سره ان شاء الله په یو پلیټ فارم باندې په یو پچ باندې راځم
ډی ایس پی عبدالرشید خان د یادې سیمې حالات هم داسې بیان کړل
کوم زمونږ علاقې د سرو خاص کردا چونکې مومند ایجنسی سره باونډري لګیدلې ده او دلته د میلیټنټس چې کوم دي نو ډیر زیات دي په علاقې کې هم ډیر زیات دي او مومند طرف نه هم راغی اثر چې کوم دي نو هغه شته دي ادا د پاک ارمی یو تجویز وو یو دغه چې دا مخام د 6 بجې نه واخله سحر 6 بجو پوري د مومنټ چې کوم دینو دا کوم لګ لیګلایز کو کرفیو غیر اعلانیا د شوې دی دا
او عبدالرشید خان زیاته کړه چې ګینه په زینو مدرسو کې ماشومان ته د انتها پسندي سبق هم خایل شي
چند مدرسې د سشت دي او بیا خاص کر زما شبقدر سرکل کې چې هغه کې شواهد شته دي چې دا غي سټوډنټس یا دا غي ټیچرز دي نو هغه شته دي په دې کې ملوث شتدی د دې لپاره یو مضبوط لای عمل جوړول غواړي دا نه هر مسلک ولا را پاسي پروت باندې کینی او هغه چنده غونډول شروع کی موږ د اغیب د پتن لګو چې دا سوکته کم مسلک ته سشایده سشاینه دي
د پولیسو مشر دغه تنانو ته دا هم ویل چې هغه د ماشومان ته د خجون د ترقی د اورور ولی او د خدمت په اړه هم تعلیم ورکړي چې ماشومان به لارې نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د روانه میاشتې پر شپاړسمه نیټه په آرمی پبلک سکول پېښور د طالبانو په برید کې د یو وژل شوي زده کوونکي ایمل خان پلار وایي چې زوی یې د انځورونو جوړولو او د ګاډو د ریس ډېر شوقین وو د ایمل خان کشر ورور زرک خان وایي چې هغه به تل په ګاډي کې پسې لیستلو پلار یې وایي چې د ایمل یو انځور نیمګړی پاتې شو د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د شهید ایمل له پلار او ورونو سره خبرې کړې
دا سوابې سره تعلق لرونکي د دولسم جماعت ایمل خان چې د مصورې د ګاډو او د ګاډو د زغل نه یوازې شوقي وو بلکې د ګاډو یو خوز غلون کې هم وو پاش پاړسم دسمبر دا پرچی ورکول ورستو په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو د ډز ښکار شو او وجلې شو د ایمل خان پلار عتیق اختر وایي چې ایمل خان د دوه په دریو زامنو کې مشري زوی وو او د ډیرو صلاحیتونو مالک وو خو وایي چې د دغه بد پیښنه په خپل دفتر کې خبر شو او سمدستي ایمل خان ته ټلیفونونه او په موبایل میسجونه وکړل خو ولې د هغه جواب نه راتلو د هغه ورسته د سکول مخ وکړه خو ولته هم نه خو دې شو ولې چې سپیټل تراغلو نو د خپل ځی مړې ورته ملو شو
د تسلور ګولې لګېدلې وي یو پسینه باندې یو پلاس او یو پدې باغل کې لګېدلو یو په سر باندې نو موږ هغه وخت کې د ټرایو کړه ټلیفون باندې خو د کال اٹینډ نه کړو تقریبا 3:30 بجې سی بیا موږ ته ډډ باډی لته سې مشنه ملو شو دا ول عالم چې دا لکه کم قسمه انسانان ما خو په سمج کې نه راځي چې آیا دا کم قسم خلک یې که چاله مثال په تور یو مشهور چا شهید کړم وی سو جنا داسې قسم ظلم او زیاته خو هیڅوک نه چې د څنګه د اوکړو له ستې کې سره
د ایمل خان کشر ورور زرک خان وای چې دوی سره به په کور کې لوبه هم کولی بهر به هم ګرځولو خو له د ګاډ ډېر شوقي وو نو اکثر به د زغل لپاره ځان سره هم بوتللو
زه خو به ناس ته ما به لوبه کولی هغه به چې بهر نه راغو ما ته به ویل سبق راواله نو ما به ورته ویل لکه سو ورو کو زل لوبه کم بیا بو او کو نو ما هغه به راته ویل نه سبق راواله او چې ما به نه راغستون بس یو سپېړه به رانو چې تا کاونو زه به سبق ته کښېناستم. هغه ګاډی هم ډېر شوقین او بس فیسبوک باندې هم د ده ویډیوګانې شته په پایډه کې د پای باندې یو ریس هم نه بیللې خو بس هغې کې دا واقع وشو. هغه ځان له ګاډی جوړ اغستو هغه بې ځان له سیټ کولو هغه ټول سامان در نه پروت دی.
احمد جان چې د ایمل خان نه کشر دی هم په آرمی پبلک سکول کې د نهم کلاس زده کوونکی دی وایي چې په دغه ورځ یې چټي کړې وه او د ده د مشر ورور نه علاوه د کلاس شپاړس ملګري هم په دې کې وژلې شوي دي او وایي چې ډېر خفه دی خو ولې حوصله یې اوس هم لوړې دي.
نو اوس خفګان خو ډېر زیات دی خو بس خدای پاک ته منظوره داسې وه. ډېر ښه ملګري مو پکې زما پکې سوله ملګري لکه شهیدان شوي دي او لکه زخمیان هم پکې ډېر زیات دي. اوس د حکومت له دا پکار دي که بعضې خلک داسې د هغې ډېر یېرېدلي دي دغه د وجې دې له پکار دي چې د سیکورټي په هر ځای کې زیاته کړي چې خلکو ته دا یاره نه وي چې سبا زمونږ بچو سره داسې کار وشي.
د پام وړ ده چې د ایمل خان پلار وویل چې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومانو او د هغوی د مور پلار ارمانونه نیمګړی پاتې شوي دي ولې دوی د واکمنو نه په سیمه کې د امن غوښتنه کوي او وایي چې په ټوله پښتنه سیمه او په خصوصي توګه د سکولونو امنیت ته په ځای کړي چې د دوی د زوی ایمل خان د اخري تصویر په شان د یو ماشوم او د هغه د مور پلار ارمانونه هم نیمګړی پاتې نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شل کلن زلمی مشال زیرک په نړیوال کرکټ گیم کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې هم ورزیاتې کړې دي. مشال زیرک وایي پر دې پروژې لس سره امریکایي ډالر یې لګولي. دی وایي چې که څوک مرسته ورسره وکړي نو دی کولی شي چې د دې کارټوني گیم لپاره په ټوله نړۍ کې لیدونکي پیدا کړي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړې دي.
مشال زیرک چې له دولسم ټولګي نه فارغ شوی او اوس د کانکور د ازموینې لپاره تیاری کوي په هغه کارتونی گیم کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو د ټیمونو لوبغاړي ورزیات کړي چې له پخوا نه په انټرنیټي پاڼو موجودو او خلکو خپلو کمپیوټرونو، آیفډونو او موبایلونو ته راښکته کړي دي. د دغه کارتونی گیم په اړه زیرک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
کرکټ چې دا ما جوړ کړی د افغانستان کرکټ گیم په نوم باندې یادیږي. دې کې تقریبا 25 ټاپ لوبغاړي دي کې ځای پر ځای شوي دي. 13 مملکتونه دي. په اول سر کې خو فل ممبرشپ ټیمونه چې دي دا پکې ځای پر ځای شوي دي، چې د پاکستان، د انډیا، د استرالیا، د نیوزیلند، همداسې نور. دویم ممبرشپ کې چې دي افغانستان، د اسکاټلند، آیرلند، نیمیبیا، کینیا، دغه سدان لوبډلې پکې ځای پر ځای شوي.
زیرک وایي چې هر هغه څوک چې د کرکټ له لوبې سره مینه لري کولی شي چې لوبغاړي او ټیمونه ځان ته په خپله خوښه انتخاب کړي.
داسې هم کولی شي چې بیټنګ ته څوک ودري یا بالنګ ته څوک ودري. زمونږ اټیک بالر چې دی اوس زیاتره وخت شاپور زدرانی کولی شي چې حمید حسن اول ځل لپاره بالنګ ته راوړي. همداسې کولی شي چې بیټسمینانو کې اوپننګ هم جوړ کړي. همداسې داسې هم کېدای شي چې افغانستان خپل ځان ته مثال انتخاب کړي او کولی شي چې مخالف لوبډله هم انتخاب کړي پکې.
دا چې دا گیم د خپل ایجاد دی او که څنګه مشال زیره کې راته وایي:
دا زما خپل ایجاد نه ده، ځکه چې مخکې کرکټ گیم جوړ شوی او ما د هماغې په رقم باندې دا گیم جوړ کړی. د افغانستان لوبډله او د اماراتو لوبډله دا پکې ځای پر ځای شوي. نور هماغه پخوانی گیم په شانتې دی. کم لوګوګانې او سپانسر لوګوګانې چې ټول د افغانستان په نامه شوي دي.
مشال زیرک وایي چې د دغه گیم په جوړولو یې 15 میاشتې کار کړی او 10,000 امریکایي ډالرې پی مصرف کړي او 100 میاشتې وړاندې په کابل کې کرکټ بورډ ته هم خودلې وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې مرسته ورسره وکړي چې د افغانستان کرکټ گیم په ټوله نړۍ کې وکتل شي. خو هغوی ورته ویلي وو چې له هغې کمپنۍ نه ورته لیکلی سند وروړي کومې چې په لومړي ځل انټرنیټي پاڼو ته د کرکټ گیم پورته کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې واره بیا لنډ خبرونه له بشیر ګواښناور.
د پاکستان پوز دا وکړي چې د ضرب عزب عملیاتو په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې پرون ناوخته لږ تر لږه 30 او په اورګزو خیبر جلسه کې خوښه شل مشکوک وسوال وژل دي. په دې اړه تر اوسه وسوال طالبانو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر پاکستان غږ کړی چې پالسیان یې ورکول دي ودروي او د مرګ د سزا پر عملي کولو دي بندیز بحال کړي. چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان مومن څانګې د شبقدر یو قومندان یې نیولی دی. د خیبر پختونخوا یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون نیول شوی دا کس امان الله عرف عرفانی خراسانی نومیږي او په یکغون کې نیول شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت پر هغه بیان اندېښنې ښودلې چې پکې ویل شوي ترهګرو ته د زر سزا ورکولو لپاره به پوځي عدالتونه جوړوي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف پرون مشال لړی ته وویل چې د ملکي عدالتونو په موجودیت کې د پوځي عدالتونو ضرورت نشته. د پاکستان صحت قامی ادارې ویلي چې د پولیو نوي څلور کیسونه مخې ته راغلي چې دې سره د ګوزن د ناروغانو شمېر 215 نوي ته رسېدلی دی. افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي چې د دې کال وروسته یعنی څو ورځې پس به جنگی مشن ختم شي او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې یا ټریننګ او مالی ملاتړ مشن شروع شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو عملیاتو کې خوشا 15 وسلوال وژلي او 15 یې ژوندي نیولي دي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا ریډیو کارکونکي وایي چې د تحقیقات کوونکو لخوا د دوی د دفتر د بندولو تر حکم یوه ورځ وروسته څارنوالان یا پروسیکیوټرز دوی ځوروي. او نن به اوکراین او روس پلوه بلتون غوښتونکي ختیځ اوکراین کې د بندیانو تبادله بشپړ کړي. د اوکراین خبري اژانس وایي لیونس اوکراینی پوځیان څخه 146 پرون د اوکراین حکومت ته سپارل شوي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره ترسي کی امید کو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه امیر زاده د خبرونو ویونکې بشیر ګو او تکنیکی همکار علي محمود د نه پیاوج زای اجازه غواړو. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله پامان.